السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډېره دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي مثلث اووم ورځ په پیل کې خبرونه د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات هوا فریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ شوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د شنبې پر ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د هرات هوا فریل پټلۍ څلورم فاز 40 کیلومتر اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف ښار له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوې وې، خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول شوې دي. طالبان وایي د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له مرستیال سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبدالله مختار ترمنځ خبرې د مخدراتو په وړاندې د مبارزې امنیتي مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوې. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلي. ملي راډیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې پر ورځ په ویلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. په داسل کې چې د اوروژنې کارکونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیه په اړه نور خبرداری ورکول شوی.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو هرکلی کوم. نن خبره کې چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبره کې چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځ خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه ځانمن هیوادونه. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجی له جزئیاتو هم خبرې وي، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مستر ټرمپ راګرځېدل. عباس ستانکزي ویلو مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ټرمپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړی بندې شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېده او دا د جنگ لارې نه موږ نسو ماتولی، بنا مذاکرات سره راځو. بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي.
په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان نجونو په حق کې د اسلامي هیوادونو غونډه. د اسلامي همکاریو سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنونکي وایي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
پیاد کانفرنس کې افغان مېرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ پرې په هماغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هماغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړې وي.
او اروپا ته د تازه راغلي او افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه، افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ، خو د بې وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه نو مکتب رخصتیانې دلته د دوستانو سره راغلي او د نور شهرو سره دلته مو ډېر سات تېر شو، تقریبا څلور میچ مو وکړه لساورې ته. اوس نو دغه رخصتیانو ورځې شپې د خپل د کرکټ مینه د لیماتو
ډیر وخت بعد د مکتب رخصتیانې شوې او مونږ هم تیږه ته واخیسته راغلو. دلته مونږ کونو خار راغلی وو، فریشن خار ته مونږ اته کسان مونږ اته د مخالف ټیم وو او دلته مونږ لوبو وکړو، ډېر خوند واغستو او مکتب رخصتیانو تفریح.
ټاکل شوی چې شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکارۍ سازمان د اسلام آباد په کوربه توب په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړه لانه د افشا شوی، خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پریکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربه توب جوړیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی، خو طالبانو نه دی لاویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بلخوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2013 کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېره امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسید برخه ونه اخیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم، ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن ویلې چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات باس کول ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي.
طالبانو د 2018 کال د اگست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته تلو هم منع کړي. په پیل کې یې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو، خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
په دې کانفرنس کې په طالبان باندې فشار راوړل، ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ واوسي که په اقتصادي لحاظ واوسي دې اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو د دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لارې څخه پر دې باندې فشار راوړل شي، شاید د دې په پالیسي کې حداقل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان مېرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د غږ د چوپتیا باعث بسي،
خو اوس هم دا د پاکستان سره د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او د خپل حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل شي وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړې وي. دغه اوس چې کوم د غربت او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخ دي در په دیرې په نورو وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو. نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی، خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي، نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ دا دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره یې د دوستۍ غوښتنه وکړه. خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانکزي چې تر دې څو ځل وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی، خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور نه رسید او دا د جنگ لارې نه موږ نه ستماتولې، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع کړ، تر وخته چې مذاکرات کامیاب وسول اخیری فیصله باندې اوس زمونږ توقع له امریکان هم دا ده چې کله دی یوه دوه هفته بعد دی قدرت راځي چې خپله پالیسي کې تغییر راولي. د بایدن پالیسي پرېږدي، نوې پالیسي رامخته کړي. افغانستان له خوانه، د اسلامي امارت له خوانه میدان ورته خلاص دی. که دوی را دوستان کېږي موږ بالکل سره دوستي لاس ورکوو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. موږ پرون له شوروي سره جنگونه وکړو، په میلیونونو انسانانو پکې تباه کړو، خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو. همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنگ وکړ، خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو، خو په شرط دې چې امریکا د دوحې موافقت نامې ته متحد واوسي.
خو د عباس ستانکزي په څرګندونو څو ورځې لا تېرې نه وي چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کېږي. دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو 40 میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه دور کړي، خو د همدې اعلامیې بل برخه کې بیا په خپل ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دی بند شي چې په خوشي لارو لګول کیږي. هغه ټکه چې د طالبانو له اعلامیې نه تر لږې شېبې ځنډ او ایډیټ وروسته وویستل شو، خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستي. ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي، تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی، خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې دا چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي، بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې وویل چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور معلوم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي وو چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي.
دې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي.
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیره اونۍ د افغان وطن د بیساري عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ غبرګونونه وپارول. ازادي راډیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط تاییدی چې د کتابونو د ارزونې کمیټې د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چاغوت کې راته وویل چې جانان مه یادوه له ملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیرو پلورې بندیز وضع شوی دی. دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خپرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا وارزي، لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي. د سرچینې په وینا تر اوسه شپږ زره عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لویه فیصدي کتابونو باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی. ازادي راډیو ته رسېدلي لیستونه هم ښیي چې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوي اکثره کتابونه لکه پاکستان د ګړند پر غاړه، د افغانستان په خونړۍ تراژیدۍ کې د پاکستان رول، له مسعود وروسته د افغانستان د جګړو ریښې، زما د دښمن دښمن هند، پاکستان محور شرارت، مرګونی غیږ، دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یاد شوي.
که چیرته فرضاً په دغه برخه کې کومې اندېښنې موجودې وي، ښه خبره دا ده چې یو شمېر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې، هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بېلابېلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده، که دغه ډول کتابونو په هکله باندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپاري، چې دا به ښیي چې هغه هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د لیګټو پرانا کې اجمنګ دې ستر فرهنګي میراث یو ستر برخه ده، هغه کتابو ته باید ځان نه رسیږي، نه باید مخدب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه پراتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لاره کې خوندونه او زندونه رامنځته کړي.
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه، د ملت جوړونې په اړه کتابونه، د ډاکټر نجیب د مبارزې اړوند کتابونه، د سلفي عقایدو کتابونه، یو شمېر ناولونه، رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوي او د چاپ تر څنګ یې خرڅلاو هم منع شوی دی. په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدوي، خو وایي دا لومړی لیست دی چې ازادي راډیو ته رسېدلی. د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی. خپرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوی ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ، نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوي لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوي چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي. د خپرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي، او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خپرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي.
اور هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي. په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې ورڅه دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي، مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي، د خپل تاریخ څخه ورکوي. کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي، دوی یې له منځه وړي. نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي، نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي، نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي. طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی.
او پاکستان چې هر نوې ورځ افغانانو ته بهانې لټي، په برمل کې له بمبارۍ وروسته یې تېرهونۍ اسلام آباد او ګڼو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکي افغانان، میرمنې او حتی ماشومان نیولي دي. افغان کډوال ازادي راډیو ته وایي پاکستاني ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي، په خوب ویده افغانان له ګریبانونو نیسي او زندانونو ته وړي. ګڼو کډوالو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې پاکستاني ځواکونه ترې زرګونه روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي. له همدې امله یو شمېر کډوال افغانان چې ویزې، قانوني اسناد او د خارج کیسونه لري، بیا هم د دوی په وینا د شپې له ویرې جماعتونو کې پټیږي. اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یوه ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او ځورولي دي. دغو نیولو ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم خبرګون ښودلی او د پاکستان په ګډون د سیمې له هېوادونو یې غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. خغلی بینټ ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواد باسي. له هغه وخته راهیسې په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړو، اړ شوي چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي.
د پاکستان د پولیسو لخوا څخه افغان کډوالو ته زارو اذیت، د دې نیول په زور شړل کېدل، په زندان کې اچول، دا واقعاً د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده. افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي، رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي، تلاشي کوي. هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري، د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم دي، له ځان سره بیا په زندان کې اچوي. چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی، چې دا د ډېر شمېر ماشومانو او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی. افغان کډوال په پاکستان کې دی په اسلام آباد کې دی هغه یو تخپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره لکه مثلا دی په کور کې سودا یې په کار وي د بانک ډاکټر پورې تګ ورته ضرورت وي یا هم داسې نور اړتیاو د پوره کولو لپاره هم دی د کور څخه د 10 ورځو راهیسې نه وځي ځکه چې دی واقعا په یو ډېر بد حالت کې قرار لري او ډېر شمېر مېرمنې او نجونې چې دلته یوازې وي هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لیرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي هغه کال په یو امن ځای کې واوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ څه راښه کېږي هغه چې ویزا ولري هغه بېرته خوشي کېږي او هغه چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې په پیسو په بدل کې بېرته خوشي کېږي دغه وضعیت واقعا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو یو نسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي دغه ستونزه مشکل به بیا په دغه سی باندې حل شو اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پښتنې څوک وي نو اوس په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وي د سفیر سره به دا اصرار کړی وي همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وي خو موږ افغانان هر وخت بدبختي یو او د بدبختۍ سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته دی نړیوال هم په دې باندې باید د دوی دپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی
او د تیریونه په موضوعاتو کې شنونکو په طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپل استخباراتو سره تړلی او رسنیو له لارې واخان کې د پوسټو د جوړولو آوازه غډه کړې خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین له لارې په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاهي د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړي ده شنونکو وايي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپل پټو ادارو په اشاره له اوږد مهال راهیسې د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نخلولو اټکلونه وړاندوینې او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت هیڅ واخلي د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تر اوسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګي و سرچینه وایي دوی یوازې پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تر اوسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه تللی
بینند واخان مسلې کې تر هغه ځای چې زه په جریان کې یم او د پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکې کې یم هېڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی هېڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته ټول شی په خپل واک دی خپل اختیار دی د ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو نن قدرت د لاسه ورکړی یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کی فیصله زړه تورن کی او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لار کې داسې یو تبلیغات کی
طالبان باید په ټول قوت وس دغه کې افاده کو دروږي کریستیانی که حد د ګومان ده که اتنګ دي د واخان دفاع ته چمتو سی باید غفلت ہونے کی عمدہ سے لکہ ٹول افغانستان چ اہمیت لری دعا خان دفاع بان خپل ٹول قوت باید مصرف کیو یو لیش سے باید پرنک دی چھے پاکستان دلتا مخ کرے شی دا یو دیر مهم موضوع دا کہ پتے کی غفلت وش بیا بتا حد گمان رشتیا بھی چھے دغه ډراما د طالبانو په همکارۍ جوړ شوې ډراما ده طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهې ته نښې معلومې کړې وي دا د منګورانې کړې او داسې خو زه فکر کوم کومه خبره خو دا خو هغه تا یو ډېره ښه خبره ده چې عادي ذهن سازي لپاره دا شرایط دی داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی خپل زور وهی ولی اصلا تر اوسه پورې داسې او څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواک کې وي زړه ښه کي چې څوک دې د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د درې نیم سوه کیلومترو په واټن اوږده واخان دره چې د بدخشان له اشکاشم نه پیلیږي ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14 کیلومتره پورې پلنوالی لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ په کرښه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصایې ادارې د 2023 کال د راپور له مخې دغه دره کې 12,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پکې سنیان هم شته. اوسم د تیرونه د لاند خبرونه. تیرونه د ایران د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2023 کال کې د نورو کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې دیرا د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 80 چې زیاتره د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د 80 افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابره او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګول چې د افغانانو د قضیو د څېړلو بهیر یې عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیرونه د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوی کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرېږدي ګاونډیانو سره اړیکې د نورو مسایلو له امله زیانمن شي. مولوی کبیر همدا راز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکو کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیرونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو غبرګون لپاره ویلي وایي چې د طالبانو دا کار پوهندانو ته سپکاوی دی او په وینا یې د پوهنتون له پروفیسورانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړی دا ازموینه به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شویو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسورانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان لارې د ماستری او دکتورا تر کچې سندونه وویشل شول. خو د طالبانو لوړو زده کړو وزارت وایي دا ازموینه د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا او د ارزولو لپاره ترسره کیږي. او تیرونه د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 160 استازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافي د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفي په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته یې د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برټانیا پارلمان هم ویلي چې انګلنډي لوبډله دې افغان لوبډلې سره چمپیونز ټرافي کې خپله لوبه له دې عمل لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیا کوفي ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ ترڅو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې وګدلیک کې له انګلستان غوښتل شوی چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنوونکې خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال 2 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پېښې او له پاکستان ورسره 18 مثبتې پېښې ثبت شوې چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو ګڼې پیښې خیبر پختونخوا او بلوچستان خو له ډیورنډ کرښې دې غاړه کندهار هلمند اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو دغو سیمو کې ځکه لانه دورکه شوې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي، یا هم ناسم ملایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تېر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تېر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تېر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم وو چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای یې خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نویو راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبېږي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غانم هر اونۍ د ازادي راډیو له پاڼو او څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.